سلام ستړي مشي تاسې زموږه کلا ساتي راډیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې او هغې شرمناک وتل بللې دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودې چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرېښودل. موږ دا کار نه کوه. ټاکل شوی وه چې موږ به عزت او درناوي راووزو، خو داسې ښکارېدل لکه تېښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال ناګز په وروستیو ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځوه او پر کابل یې ول کاټینګ کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخامخ و او د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتېري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن بیا تل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خویدنې له کبله 4 نفر مړه او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو د طالبان د حکومت د ځای پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په شوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاورو لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهر ټول د یوې کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې خویدنې او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو په وړاندې زیانګاله هیواد بلل کیږي. د اروپا کمیسن مشر اورزولا فندرلون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډیر مسؤلیت پر خپل غاړه واخلي. نوموړی نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړی ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاوو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول په د یوې سالمې بهرنۍ پالیسۍ په بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځني امنیتي کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانیستل شو، لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتي چارواکي ورغلي دي. په برېټانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 8 کلن ولید صداوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دود دی او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. افغانې خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپلو مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي، خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. وړاندې بعد دغه خزینه سوداګرانو شکایتونه درسره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. قافان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي.
فورونو او د مطبوعاتو پر ادارې وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي، حوله هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلاتو سره مخ یو.
وړاندې بعد د خبریالانو ستونزې او شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې وروښتونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړې چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډېرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې سمو ګل او بو استفاده کوو که اوداس کوو که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو د دو په استفاده کې نه باید ډېره پاملرنه وکړي
د چې په نورو کومو لارو چارو اوبه ساتلی شو وړاندې به یې درته په تفصیلي راپور کې ولرو نور مطالب هم شته هلته هم غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې ګډون او خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بېرته نه دي ورکول شوي. نوموړی وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است. لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بېرته راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرې ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هیڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانیز سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو د پانګونې د جذب د خصوصي سکتور دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مرمهال ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیارغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي 23 پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر 18 دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلا ساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او سیمیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خزي او جونی باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسي ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي اساسي ریچارډ لینډ سیټینګار کړی چې ازادي او خپلواکي رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیوال ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي، په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډلهیزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ ورسته بلې د محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو. خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل،
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکه وکم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته پر رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په حقله خپل نوي میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,300 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 202 مشکوکو حالاتو رپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
پدې سال کې چې افغانستان د اوبو له پراخیدونکو نورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولای شي واوره ذخیره په وړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکا دا ورو.
په روان چمی کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اوریدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت ویلا پیلول سوالي اوسیدونکو وایي دا یو دودي ساو کم لګښت لاره ده چې لکلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
کند جوړوي، په هغه کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي، ان دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کېږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسې داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیز لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په راستي او رښتونو کې په ځانګړي توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلو په راستي کې دغه رښتونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سږکال په روان اوړي کې یو څه اندازه به کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کمو اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو رښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږکال ورښتونه د پرو سږکال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله صاپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا د خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
دا دوی ښایسته زیری دی، دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کیږي او نه یوازې دا چې اقلیمي سوال رامنځته کوي، ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمې برابروي حکومت تهیه کوي.
د ښاغلي صاپی په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سږکال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د د درست استفادې لپاره سیزموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کولی شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمر خیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو را داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، دا ډیره کم ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي اول هغه څوک چې په اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراو دی لډی روبونه فصلونه خراب شوی د اخر اخر از مکه لډیر کم وبونه مطلب دا چې مدیریت سی زمطمئنه چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي سو
د شاغل عمر خیل په نصر او په باید له سرچینې مدیریت شي چې د مسکی لاندې او په ورسره تغذیه شي بیا هغه او په چله منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي داسې چې په خیوی علی او نهرونو ورته وستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه او په مدیریت شي داسې چې پټي هوار شي او لڅو ورخو هغه او بکړ د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده زه او څومره مخکې جنوبي خواته تللی وم د کندهار سیمې ته هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري معلومدار هسې اقتصادي بخش ډېر مهم ده خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري اوس موږ د غنمو کارن دی او دا لزمکې نه اوبه راباسي بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په ښکته روانې دي اوبه دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نرز چې موږ هغه فصل پیو وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کومبل محسوب لاره ده چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ دي هلمند هم دا اوس بعضي کلي اتا کډه سوي عدم موجوده دي اوبو نه اوبه نشته د څښاک اوبه تا نشته او یو علت همدا ده چې دا اوبه له ځمکې نه بېحده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته نو سیستمونه نشته نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي په هغه رباطاتو باید مصرف کړو سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې صاحب پرې مصرف کړي
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوې وې اوس په کې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېز وکړي خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفی اغیزې څنګه کمې کړې
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسیس مخه غلاس هدا رادیو نوري د فبروري په 14 په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیگ پنځم پړاو لوبي د ازرګونو نندارچیانو په شتون کې پاتې ورسېدي یاد لوبو کې لاسو ځای لوبډل برخه اخیسته و چې نمړی اتلولی نیازی ټایګرز او دوی مقامی سوان سلمو لوبډلو په خپل نوم کړ نور تفصیل په دې راپور کې لا نجیب الله خل نورو
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوره لیگ لس اوریز لوبي چې یو میاشت مخکې پیل شوی نیازی ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ یاد لوبي چې له 15 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې ترسره کیږي د پایلو بلیدلو ته چې د غرغښت د عالی او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې ترسره شوی د مرکز او ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي ول په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو ته ویل
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینه یووالی ورورولي او د اړیکو وطن نږدې شي د هغې سره څنګه کې د غوره استعدادونو راسپړل دي چې ترڅو په آینده کې د خوست ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوره استعدادونه را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي د ولایت نمائندګي کوي هغه ټول په خارونو کې نه وي بلکې غوره استعدادونه تاسو ګورئ هغه اکثره په کلیو باندونو کې وي
خوستی لوبغاړي وایي د کرکټ دا ډول لوبي د دوی د روغتیا بوختیا او تفریح له مخه سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي په کې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل
دا رقم طلب خو ډېرې مهمې دي د ځوانانو لپاره چې کلي کې اوزګار ګرځي او د دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقیږي چې مخکې راشي پروفیشنل کرکټ وکړي هډبال وکړي انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي
د غرغښت کرکټ غوره لیگ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني ارامتیا او خوښي ور په برخه کیږي یو تن خوستی ناندره کوونکی شریف خان پختونیار وویل
یقینا د ناندره چان لپاره ډیر بهترین فرصت برابر کړی او ځوانان له نشئی موادو منی کړی او تل ځوانان سپورټر څخه تولې دي له مسولو کسانو ځانګړي مننه کوو یقینا موږ د ورځې په جریان کې کورونه وکړو خو زمیدګار باندې د کرکټ لوبي تحقیق ډیر خوند لري اخلو.
یاد دی وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوتبال، والیبال، باسکټبال او نور عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري، خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاستراوړنې د دې لامل شوي چې د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې تنکي ځلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبې ته مخه کی.